شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
ډیر زیاته مننه کوم سید سامی. اواز قدر منوریدون کو دای د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو یو بلې یو ساته خبرونه ته مهر کلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو لنډه خبری برخه لرو. په هغه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته غبرګونونه څه دي؟ د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
راپورونه وایي چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې روانې دي. واشنگټن له افغان چارواکو غوښتي چې تر هغې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنې ونه کړي، څوک دې د انتخاباتو ګټونکي نه اعلانوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي متحده ایالات او اسرائیل له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یوه لوبه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمد زید شپږ 50.44% رایو په ګټلو له خپل سیار عبدالله عبدالله څخه زیات رایې ګټلې دي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ټینګار وکړ چې د لومړنیو نتیجو اعلان هیڅکله د انتخاباتو د ګټونکو د اعلان په معنا نه دی، او روسي نتایج به د تقلب د ادعاو په اړه د شکایتونو د کمیسیون د څېړنې وروسته اعلانېږي. بلخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د لومړنیو نتیجو اعلان کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د انتخاباتي ټیم او د دوی د ملاتړو له توده هرکلي سره مخ شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې بیا دا نتایج غیر مشروع او د خلکو د رایو پر ضد کودتا بللې. کله چې تیر مازدیګر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو لومړني نتایج اعلان کړل، نو په یو شمېر ولایتونو کې د اشرف غنی احمدزي پلویان له خوشحالیو لارو کوڅو ته راووتل او په ډولونو او میلو یې د اعلان هرکلی وکړ. خو د اشرف غنی احمدزي سیال انتخاباتي ټیم بیا ویلي څو چې پاکې رایې له ناپاکو نوي بیلې شوي دوی به دا نتایج ونه مني. د اصلاحات او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا د نتایج له اعلان څخه څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل لومړني نتایج د انتخابات کمیسیون اعلان کړل، او د انتخابات کمیسیون زموږ په نظر یو قانوني کمیسیون نه دی. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ دا نتایج نه منو او د اعلان ته د خلکو د رایو پر ضد د یوې کودتا په نظر ګورو. بلخوا راپورونه وایي چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې لا هم روانې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو اترو په اړه وویل د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غنی انتخاباتي ټیم ته لس شرطونه وړاندې شوي چې څلور یې د اشرف غنی احمدزي ټیم منلي دي. ښاغلي نورستانی په دې اړه نور داسې وویل. دا یو شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله له خوا یې وړاندیز شوی، تر هغه ځایه چې موږ خبر یو له څلورو یې خپله ښاغلي عبدالله بیرته صرف نظر کړی او په دو نورو د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. د اشرف غنی احمدزي له انتخاباتي ټیم څخه داود سلطانزوی د فرانسې خبري اژانس ته د دې خبرې اترو په اړه ویلي موږ د 2000 انتخاباتي محلونو درایو په څېړنې موافقه کړې، خو دوی ځینې نور شرایط هم لري چې موږ ورسره موافقه نشو کولی، نو تر اوسه پورې یوازې په یوه برخه توافق شوی دی. واشنگټن د افغان چارواکو بیا غوښتي تر هغو چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه د درغلیو د ادعاو په اړه خپلې څېړنې نوې بشپړې کړي، څوک دې د انتخاباتو ګټونکي نه اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ نن د لومړنیو نتایجو د اعلان شاهدان وو، او زموږ درک دا دی چې دا وروستۍ او معتبرې شمېرې نه دي او ښایي د وروستیو نتیجو څرګندوی نه اوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز وایي د جمهوري ریاست دویم پړاو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ناهیلي کړی و. ښاغلي ډابنز همدارنګه وایي په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې افغان ولس او نړیواله ټولنه یې پوره ملاتړ وکړي، دغه هیواد به په اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډېر پرمختګ وکړي او په سیمه کې به یو ښه ډیموکراسي وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو لومړنۍ پایلې تر 15 ورځې ځان وروسته اعلان کړې چې له مخې یې اشرف غنی احمد احمدزی د عبدالله عبدالله نه نږدې 1,000,000 زیات رایې ګټلې دي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د دغه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي دابنس چې د کار موده یې مخ په خلاصېدو ده له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دی چې د مقدماتي نتیجو اعلان ویلي دي چې دی د مقدماتي نتیجو اعلان ناهیلی کړی دی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي متحده ایالات او اسرائیل له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یوه لوبه پیل کړې ده. د روانې جولای میاشتې په 14 نیټه د ورکړل شوي مهرت له پای ته رسېدو مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستی او ټاکونکی پړاو تیر اونۍ په ویانا کې پیل شو. اسرائیلو پرله پسې ګواښ کړی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خامنئي چې پرون له سیاسي مشرانو سره د روژه ماتي پر مهال خبرې کولې وویل د دې علت چې دوی پر ایران برید نه کوي دا دی چې دا کار ډیر زیات لګښت لري او ځکه د ده په وینا دښمن ته له ګواښونو او بندیزونو پرته بله هیڅ لاره نه ده پاتې. د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دې هیواد پارلمان خپله بله غونډه د اګست میاشتې 12 نیټې پورې وځنډوله. د عراق د پارلمان د راتلونکي غونډې ځنډول په داسې حال کې دي چې د دې هیواد د پارلمان لومړنۍ غونډه د جولای په لومړۍ نیټه له ګډوډۍ سره پای ته ورسېده. تمه وه چې پارلمان به په دې اونۍ کې دویمه غونډه وکړي. په عین حال کې د بغداد په لویدیځ کې د توغندي د لګېدو په پیښه کې د عراق یو لوړ پوړی پوځي جنرال وژل شوی دی. د صدراعظم نوري المالکي امنیتي ویان وویل جنرال نعیم عبدالله سودان په ابراهیم بن علي سیمه کې د من د توغندیو په برید کې وژل شوی دی. د تاجکستان شمالي ولایت سوغد سارنوال وایي هغه تاجک اتباع چې په سوریه کې د یاغیانو په ډلو کې جنګیږي که خپل هیواد ته راستانه شي و به بخل شي. د دوشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې شریف قربانزاده په سوریه کې پر ټولو تاجک وسلوالو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او خپل کور ته راستانه شي. نوموړي وویل هغه ځوان تاجکان چې جدي جنایت نه وي کړی او د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ونه لري دوی ته بخښنه وشي او په خپله خاوره کې به یو سوله ییز ژوند ته په ستنېدو کې ورسره حکومت مرسته وکړي. او وروستی خبر دا چې بحرین وروسته له هغې یو امریکایي ډیپلومات ته له دې هیواد څخه د وتلو امر کړی چې نوموړي د شیعه اپوزیسیون له یوې مخکښې ډلې سره وکتل. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل په بحرین کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار په چارو کې د مرستیال ټام مالیونکسي هرکلی نه کیږي. دا وزارت وایي د امریکایي چارواکي د بحرین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې او د ځینو ډلو سره یې د نورو ډلو په بایه غونډې کړي دي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې دا ډول غونډې د بحرین خلک ویشي او د ډیپلوماتیکو اصولو وتلې غونډې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او قطرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.43% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې څه باندې 43% رایې ګټلې دي مخکې دی. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم پړاو مقدماتي نتایج اعلان کړل، متحدو ایالاتو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د اداو په اړه د بشپړو او کره څیړنو غوښتنه وکړه. همداراز دواړو کاندیدانو یعنی د عبدالله عبدالله او د اشرف غنی احمدزی ټیمونو په دې اړه مختلف غبرګونونه ښودلي دي. اجمل ان په دې اړه تفصیل اوروي.
کله چې تیر مازیګر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو لومړني نتایج اعلان کړل، نو په یو شمېر ولایتونو کې د اشرف غنی پلویان له خوشحالیو لارو کوڅو ته راووتل او په ډولونو او میلو یې د دې اعلان هرکلی وکړ. د اشرف غنی احمدزی چې په لومړنیو نتایجو کې ګټونکي ښودل شوی انتخاباتي ټیم د دې اعلان هرکلی کوي، خو مقابل ټیم بیا وایي سوچ پاکې رایې له ناپاکو نوي بیلې شوي دوی به دا نتایج ونه مني. دا بدلون او دوام د ټیم ویان نومان شنواری ازادي رادیو ته ویل دوی د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي خو دا مانی چې دا وروستي نتایج نه دي. هغه شنواری وایي لومړنۍ نتایج وروستي نتایج نه دي. موږ هیله من یو چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کمیسیون به د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې موږ ورسره راجستر کړي. همدارنګه له خپل سیال ټیم څخه چې د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم دی غواړو چې د شکایتونو د څېړنې په دې ملي پروسه کې له موږ سره شریک شي. خو د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم ویان فضل رحمان اوریا بیا دا نتایج غیر قانوني بولي. نوموړي د نتایجو اعلان څو شېبې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
نتایج ابتدایي را کمیسیون انتخابات اعلان کرد او
ښاغلی اوریا وایي لومړني نتایج د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړل او د انتخاباتو کمیسیون زموږ په وړاندې یو قانوني کمیسیون نه دی. دا د کمیسیون کار او نتایج زموږ سره مشروعیت نه لري. هغه څه چې دوی د انتخاباتي نتایجو په نوم اعلان کړل موږ یې غندو او دا ناقانون او نامشروع نتایج
دي.
دا عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل ویان مجیب الرحمن رحیمی بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ دا نتایج نه منو او دې اعلان ته د خلکو د رایو پر ضد د یوې کودتا په سترګه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې لا هم روانې دي. ویل کېږي د دوشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ یو وروستي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو اعلان د څو ساعتونو لپاره وسنډوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو اترو په اړه ویل چې په اعلان شوو لومړنیو نتایجو کې دا خبرې اترې کوم اخیز نه لري. نوموړي ویل تر هغه ځایه چې معلومات لري د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم ته لس شرطونه وړاندې شوي چې څلور یې د اشرف غني احمدزي ټیم منلي دي. ښاغلي نورستاني زیاته کړه شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله لخوا یې وړاندې شوی تر هغه ځایه چې موږ خبر یو له څلورو یې خپله ښاغلي عبدالله بیرته په شا شوی او په دوو نورو د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. دا اشرف غني احمدزي له انتخاباتي ټیم څخه داوود سلطان زوی د فرانسې خبري اژانس ته د دې خبرو اترو په اړه ویلي موږ د وزرو انتخاباتي مرکزونو د رایو په څېړنه موافقه وکړه.
قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه د افغانستان د انتخاباتو او ګڼو نورو مسایلو په اړه مطلب خبره کړي. لنډیزې جناقه الکوزای اوروي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو د لانجو او ستونزو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي دي. انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه چې د زیاتو په وینا د انتخاباتو په روانه لانجه کې د قومي او سمتي مسلو اور ته لمن وهي یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. افغان حکومت له هغو اندېښنو سره سره چې د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د انتخاباتو په روانو شخړو کې قومي مخالفتونه رامنځته کوي د دغې ټولنیزې رسنۍ د بندولو وړاندیز رد کړ. ګاردن لیکي د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د لانجې له امله د دواړو مشرانو ملاتړي د فیسبوک له لارې یو بل ته بدرد وایي او د شخړو د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړي دي. ورځپاڼې د جمهور ریاست د مرستیال ویان فائق واحد خبره راخستې چې وایي د افغانستان ملي امنیت شورا د یک شنبې په ورځ د فیسبوک په اړه بحث وکړ. په فیسبوک کې ځینې کسان کرکه او نفرت خپروي او د افغانستان ملي وحدت ته زیان رسوي. خو له بحثونو وروسته امنیت شورا پریکړه وکړه چې فیسبوک دې نه بندېږي. ګاردن لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د انټرنیټ استعمالونکي زیات شوي او د جمهور ریاست د کاندیدانو دواړه لوري د دښمنۍ پیغامونه او د درغلیو د ادعاو تصویرونه خپروي. ګاردین افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبیش خبرې هم را نقل کړي چې وایي په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خواشینوونکي شیان خپرېږي او موږ د کاندیدانو له ملاتړو په کلکه غواړو چې د پارونکو بیانونو د کرکې رامنځته کولو خبرو او د خلکو ترمنځ د بیلتون اچونې له بیانونو خپرولو ډډه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان لرغونی سوداګریز موقعیت ته چې دا مهال یو ځل بیا د جنوبي آسیا د هیوادونو په سوداګرۍ او سوکالۍ کې مهمه ونډه لري کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی چې په یوې سترې بدنې تیرېدونکې لار. ورځپاڼه لیکي جنوبي آسیا چې د منځني ختیځ په څنګ کې پرته ده د نړۍ ډېر دوستانه جیوپولیټیکل یا سیاسي جغرافیایي ګاونډ او چاپیریال نه دی. د کشمیر په لانجه کې له 1990 لسیزې راهیسې 50,000 کسان وژل شوي چې دا رقم له 1948 کال یعنې د اسرایلو او فلسطینیانو شخړې راهیسې د وژل شوو کسانو درې برابره زیات دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو دا او نور موضوعات چې تر اوسه مو واوریدل د ازادۍ راډیو پر ویب پانه هم کتلای شي ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوی خبرونه کې د میرمن ساحرې شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو د لمانځنې د غونډې په څو شیبو کې شریکې شي. عبدالله الهام جمالزی د کیسګۍ د ژانر په باره کې معلومات راکوي
چې هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي. زه فکر کوم دغسې یو معیار د ښې کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي همیشه.
له عبدالنافع همت سره مو د هغه د متلونو د کیسو د کتاب په باره کې مرکه کړې ده.
مخکې کیسه زیږېدلې ده، بیا وروسته متل زیږېدلې دي. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي.
د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي الولي.
د افغانستان د تیاتر هنرمند منور ایوبی وفات شو. منور ایوبی چې شپږ 50 کاله ژوند وکړ، د تیاتر او ټلویزیون د ډرامو لیکوال او ممثل و. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د منور ایوبی په لسګونو تیاتر پرچې خوندې دي. اروخات ایوبی چې د کابل په سردار محمد داوود خان روختون کې سترګې له دنیا پټې کړې، د ننګرهار د بهسود او په قاسم آباد کلی کې په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. کندهار کې د نارنج تاریخي مانۍ شاوخوا دولتي ځمکې چې د لرغونپوهنې له مخې اهمیت لري غصب شوي دي. د ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم په کندهار کې له پلټنې وروسته معلومه شوې ده چې د نارنج د تاریخي مانۍ شاوخوا سیمه چې د څه باندې 2000 کلونو لرغوني آثار پکې موندل کیږي، د ځینو زورواکو لخوا د لاندې کېدو په حال کې ده. کندهار مشهور سندرغاړی حاجی بخت د ورپیخې ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس دواخان مینپال د حاجی بخت مړینه د افغاني موسیقي د کندهاري سبک لپاره یو ځای او بلله او زیاتې کړه چې د هغه مرحوم د ځای ټکیدل به آسانه نه وي. روستای خبر داد چه در افغانستان در راتلون که وقت تحقیقی اداره در کال غوره میرمن انتخاب کرده. در پژواک خبری آژانس له ریپورت سرسم په همده مناسبت تیر اونهی په کابل که وغونده جوره شوه او په هغه که دکتر نوریه کریمی، نسیمه سادات او دلبرجان د کال در غوره میرمنو په حیث معرفی شوه. ډاکټر نوریه کریمی د تنظیمي جګړو په کلونو کې هر ورځ شاوخوا 150 ناروغان معاینه کړي او په بدو حالاتو کې د ناروغانو خدمت کړی دی. میرمن نسیمه سادات چې له متوفا میړه څخه اوه زامن او یوه لور ورپاتې و، ټول روزلي او په لوړو زده کړو یې سنبال کړي دي. میرمن دلبرجانه د کابل په کوڅو کې کتابونه په لاس ګرځېدلې او د هغو د خرڅلاو په پیسو یې په اولادونو لوړې زده کړې کړي دي.
تیرونه په کابل کې د ولسی جرګې د غړې ساحرې شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه. دې غونډې ته چې د ملي غورځنګ په نوم ټولنې رابللې وه، زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په تایمنی کې یو ګڼ شمېر اجتماعي او فرهنګي شخصیتونه راټول شول چې په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو د استازي لیکوال او محقق ساحرې شریف د اجتماعي، علمي او فرهنګي خدمتونو قدرونه وکړي. د غونډې په پیل کې د ملي غورځنګ ټولنې غړي ډاکټر خوشحال روحي وویل چې دې ټولنې په تیاله ده چې د اجتماعي خدمتګارانو د لمانځلو لړۍ پیل کړي او د میرمن ساحرې شریف په ویاړ جوړه شوې غونډه د دې لړۍ لومړی کړی ده. ډاکټر خوشحال روحي وویل
او پاتې شو دا چې ولې موږ اغلی ساحرې شریف غوره کړله. اغلی ساحرې شریف محققه ده، لیکواله ده او د کوم وخت نه چې زه پیژنم هغې د خپلې ټولنې د ویښتیا دپاره، د هغې د تعلیم د ودې دپاره، مخصوصا په ځانګړې توګه د ښځو او د ځوانانو په برخه کې ډېرې د ستاینې وړ هلې ځلې کړي دي. هغې بنسټونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي او د دغو ټولنو له لارې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي. کتابونه یې لیکلي دي، مجلې خپرې کړي دي، خپله د مجلو مسؤول مدیره وه او د همدغه خدمتونو په پار وو چې د خوست خلکو دا دوه ځله د خپلې وکیلې په توګه ملي شورا ته راولېږله.
په دې غونډه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر استازې هورې سپېڅلې د ساحر شریف بیوګرافي ولوسته او د هغې د تالیف کړیو آثارو نمونه واخیستل.
په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي ښوونځیو تاریخچه د هوتکیانو دورې له پیل نه تر دیارلس اووم لمریز کال پورې په افغانستان کې د ښځو ښوونه او روزنه په افغانستان کې د ښځو د ښوونې او روزنې تاریخي بهیر سر محقق مرستیال علمي رتبې لپاره په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات اغلی سایر شریف لانان څخه درې کاله د مخه له نورو افغان میرمنو سره په خپل بیساري نوښت سره په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کې خود او تر اوسه پورې د یوې متحدې ملاتړې په توګه ورسره ولاړه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشره سوریا پوپل د سایر شریف د لمانځنې د غونډې بله ویناواله وه. سوریا پوپل وویل
در رابطه به خواهر بسیار عزیز و عالی قدر ما جناب سایر جان شریف باید بگویم که سایر جان شریف کسی هستند با شخصیت چند بودی. اینا یک عالم، یک محقق، یک دانشمند هستند. اینا یک مادر با مسئولیت بودند که فرزندان با تربیت و تحصیل کرده تقدیم جامعه کردند. اینا یک فعال اجتماعی و سیاسی بودند و هستند و خوشبختانه حضورشان در پارلمان چنان است که مردم افغانستان فکر میکنه که سایر جان نماینده تمام مردم افغانستان در پارلمان هستند. هر طبعی افغان هر مشکلی که داشته زمانی که به سایر جان مراجعه کرده اینا مثل از این که کار خودشان باشه کار از اونا را انجام داده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی په خپل وینا کې د زده کوونکو او محصلانو د ستونزو حل کولو ته د سایر شریف خاصه توجه یاد کړه او وی ویل
کله کله زمې د لوړو زده کوونکو وزارت ته نو سایر جان همیشه ګورم ځوانان ومن راتل او د دوی ارایز پلاس کې هر ورځ چې د معرف وزارت ته زم نو دې سره یو د بستا ارایز ورسره وي نو دا ارایز دې خوښ نه دي د افغانستان د ګور ګور د ځوانانو دی. سایر جان همیشه ډیره پاکه پات شوی دی. دا ډیر یو لوی ویار دی د مونږ ولسی جرګې لپاره. ولسی جرګې کې غیر حاضری ډیر وي. دا هغه دی وکیلان جمله نه ده چې همیشه د خپل حاضرې پابند وه. حکومت الله تعالی چې دی د خدای خدمتګار ورکړل شوی ډیر په ځای دی. مونږ حمایه کوو او دوی نه مننه کوو.
له خوست څخه راغلی شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د سایر شریف د اجتماعي او فرهنګي خدمتونو په ځینو اړخونو رڼا واچوله او هغې ته یې د شعر په ژبه د عقیدت ګلونه وړاندې کړل.
دومره به ووایم چې استاده چې کډواله وه په پېښور کې وه نو زه یې له نوم سره آشنا شوم، د دې له کتابونو سره آشنا شوم، ډېر متاثره شوم د دې له کتابونو نه، له لیکنو نه. بیا استاد د فرهنګیانو په غوښتنه باندې خوست دعوت شوه، راغله پوهنتون کې استاد شوه. فکر کوم لومړنی استاد به د خوست شیخ زاید پوهنتون دا ویاړ د دې په برخه ده. نه یوازې استادی دې وکړه بلکې کور په کور وګرځېده. چا چې دوه ټکې زده وه هغه راټولې کړې. ښځې دې ښوونځي فعال کړل، دې ادارې فعالې کړې، دې فرهنګي ټولنې جوړې کړې. د ځلا په نوم جریده دې پیل کړه زه ورسره مرستیالو. ځلا اوس شکر لویه ده. د دې کور یو وخت چې د ښځو چارو ریاست فعال نه و، د دې کور داسې و لکه د ښځو چارو ریاست چېرته چې بېوزلي وه، چېرته چې دردېدلې او کړېدلې ښځه وه، هغه د دې کور ته یې مراجعه کوله. دې به ورسره منډې تړې کولې. زه یې کور ته ډېر تلم. نو کور کې دا وه استاد و، بچیانې واړه و. کله چې استاد کاندید شوه د ولسی جرګې لپاره نو دې ته په رضاکارانه توګه ځوانانو، ښځو، نرو، مشرانو، کشرانو منډې تړې وکړې. اوس هم ممکن استاد د ډېرو له منډو تړو خبر هم نه وي. د دې د نورو وکیلانو باندې پیسې هم نه دي لګېدلې په کمپاین باندې. بالاخره استاد ته یو وړوکی باندې نظم هم دې تصویر کوم ولیکه. نو که ستاسو اجازه وي له تاسو سره شریک کړم. ساحره د سهارونو قافله ته ژوند ته د رڼو بوچې نه یې، ته د کام وچه دښته کې راشنه یې، ته د تږې رخ په تنده پوهېدلې، ته د نورو وجودونو غندې نه یې. چتنوی ګلان وو خو وګمې نوی رباب وو خوچا سرکړی نغمې نوی ستا د نیمې نړۍ ته تصویر ولاړ وو هسې ژوند وو چې پتنې جانې نوی ډیوې وې خو په تارکونو کې پرتې وې سپارې وې په ګردونو کې پرتې وې وې د لوست او د تفسیر ژبې ګنډلې معناګانې په لفظونو کې پرتې وې بس حسی وې له خپل سیوري نه په منډه لخپل بخت او لخپل ستوري نه په منډه هیڅ یو لوری د پنا د لوري نه و زورور نه له کمزوري نه په منډه ته چې راغلې د نصرت غیږه دې واکړه لکه مور د شفقت غیږه دې واکړه د لکۍ دې په لمن کې شوې راټولې د سپرلي ترنګ نګت غیږه دې واکړه تا په بې معنا ژوندون کې معنا پکړه تا د شپې په مړه وجود کې رڼا پکړه تا د علم ډیوې بلې کور په کور کړې تا په چپ زړو کې شور او غږ وکړه اوس که ښار دی او که کلی دی که کور دی ستا روڼ فکر پکې څانګې څانګې خور دی اوس د نجونو ګونګې ژبې دي ګویانې اوس هر زړه کې ولولې دي بلا شور دی اوس وږمې دي هر طرف ګلاب ګلاب دی ستا له فکره زیږېدلی انقلاب دی اوس د زړونه د رڼا سمندرونه چې پرانستې د خدای د مینې باب دی سالیرې ستا په کاله کې تیارې مشه د پښتون د نغرې ایرې مړې مشه ساحرې د سحرونو قافله شي په باد مناوې ستا د ګوتو ډیوې مشه
په دې غونډه کې یو شمیر نورو اجتماعي او فرهنګي شخصیتونو هم د سایر شریف په هلو ځلو خبرې وکړې او د ملي غورځنګ له ټولنې مننه وکړه چې د هیواد د یوې خدمتګارې د لمانځلو لپاره غونډه رابللې ده. ویناوالو په افغانستان کې د تعلیم د ودې د ښځو د حقونو او د فرهنګ د خدمت په برخه کې او دغه راز د افغانستان د یوې مقننې او د خلکو د حقونو د ملاتړې په حیث د سایر شریف هڅې وستایلې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په تیرو څو کلونو کې د انټرنیټ له عامیدو سره لنډو لیکنو ته تمایل زیات شوی دی. په افغاني ادب کې د دې طرز او تمایل یو سرلاری عبدالله الهام جمالزی دی چې په وروستیو اونیو کې د کیسګۍ په نوم د مینیمال حکایتونو ټولګه له چاپه راووته. دغه کتاب په کابل کې د افغانستان د ژباړې او څېړنې مرکز خپور کړی دی. الهام جمالزی نن سبا په هند کې اوسي. په پراګ کې زموږ همکار سالم محمد صالح د کیسګۍ د ژانر او د الهام جمالزی د خپلو کیسګیو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده.
الهام صاحب، کیسګۍ د ژانر لمخې په ادبیاتو کې یو نوی زیاتونه ده، تاسو اوریدونکو ته څنګه تعریفوئ؟
په هغه ادبیاتو کې په هغه ژبو کې چې لیکل شوی دا تر اوسه پورې ما خپله داسې یو تعریف نه دی ورته موندلی چې زما لپاره خپله قانع کوونکی وي. خو په لنډو کې داسې ویلی شم چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې د یوه داستان ځایول یا حتی په یوه جمله کې د یوه داستان ځایول چې د توقع خلاف فکر ته اړیستونکی پای ولري، مینیمال یا کیسګۍ یا په نور ادبیاتو کې په فارسي ادبیاتو کې داستانک کلمه ورته کارول شوې ده، داس یو هر ارخیز او معیاري تعریف چې په خپل د کیسګۍ لپاره وجود ولري فکر کوم تر اوسه پورې ما خپل هم نه دی لیدلی. یو څه ستونزمنه هم وي ځکه داسې یو ژانر نه دی چې ډېر لیکل پرې شوي وي، ډېرې څېړنې پرې شوي وي او یا هم ډېر لیکل شوی وي.
کیسګۍ خپل لنډ فورم دی، باید په لنډو جملو کې تاسو هم یادونه وکړه چې زیات مفهوم ځای سي. په انګریزي کې شایي چې دغه کار زیات اسانه هم وي. په پښتو کې د کلماتو په انتخاب کې څومره دقت پکار دی یا څومره خواري پکار ده چې سړی په لنډو ټکو کې زیات مفهوم راونغړي؟
تقریبا غټ ننګونه هم زما لپاره خپل هم دا و. په انګلیسي کې لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه فلاش فکشن په نامه باندې لیکل شوی یا د غوست ټویټر شبکې له پراخېدو راهیسې په ټویټر فکشن باندې نامه باندې هم دې ته ورته لیکل کېږي. هلته ډېر اسانه وي ځکه یو کلمې سړی داسې کلمې انتخابولی شي چې ګڼه محتوا چاپېرولی شي. په پښتو کې د کلمو انتخاب ډېر زیات مهم دی. په هغه سریزه کې چې انور وفا سمندر زما په کتاب لیکلې کیسګۍ باندې هم د په خبرو کې یوه مهمه خبره هم داده چې په کیسګۍ کې تر ټولو مهم د کلمو انتخاب دی او داس فرم هم نه دی چې بل څوک راشي بیا کلمه ایډیټ کړي ځکه په سګي کې د ایډیټ لپاره ځای نه پاتې کیږي تر ټولو مهم څه د داس کلمو انتخاب دی چې ډېر پراخ معناګان او دغه منځپانګې سره اړخ لګون کې پراخ معناګان را چاپېرون کې کلمه غوره شي داس کلمه غوره شي چې هغه و اوبدل شي او هغه روانوالی هم له لاسه ورنه کړي
کی سګي تر دې مخکې اجمل پسرلی او نورو لیکوالو هم لیکلې خو ستاسو لخوا لیکل سوي کیسګي ډېرې لنډې دي څه فکر کوي دغه لنډوالی د مفهوم پر رسولو کې ستونزه نه ایجادوي که په دې برخه کې دغه ستونزه زیاته جدي نه ده
ما خپل برداشت دا دی چې له ناول وروسته لنډ ناولونه راغلي دي او بیا کیسې راغلي دي لنډې کیسې او له لنډو کیسو را وروسته ډېرې لنډې کیسې راغلي دي چې په انګلیسي کې هغه شارټ شارټ سوري یا په دری کې داستان کوتاه ورته کارول شوې ده او دغه نه وروسته هم دا فلاش فکشن یا په پښتو کې هم دا کیسګۍ یا په دری کې داستانک راغلی دی دا هم را لند شوي دي حتی کال وړاندې چې ما کوم داستانکونه لوستي دي او کوم فلاش فکشن به لوستي دي یا عربان ورته اکسو شوي دومره لند نه و لکه دا اوس چې دي خو دا بهیر لاروان دی نور هم لنډېږي مهم نه دی لنډوالی مهم څه چې په کیسګۍ کې مهم دی هغه یوه ډېر مهم حیرانون که اول توقع خلاف پایلرون که جمله کارول دی چه اغا یو پراخ مفهوم او یو پراخ معنا او یو پراخ داستان لگان سر ولیز دی فکر کم لندون دیر مطرح نده
الهام سه به خلق نن سبا زیاد بوختی او بوخت زمانه ده خلق زیادتر ده لند مطلب او متنون جر الولی سه فکر کوی چه پاینده که با ده کیسگی زیاد نسی نور فرمون با ایجاد نسی دیتا ورتا
مینیمالیزم ده سبق پارا سرای لگ پلتا نوکری ده دندول سو شپیتا با یاد دو همین ریوال جگره ورستا ډیر دا دود شوی دی او تر ډیره پورې د آنلاین پر لیکه لوستوالو د کچ له زیاتوالي سره دغه فورمونه هم ډیره واده کړي هغه لیکوالو چې په خوا لنډې کیسې لیکلی زه فکر کوم چې که زیات نه وي یا مې مبالغه نه وي تړي نو تقریبا 50% یې په نورو ژبو کې اوس مینیمال لیکنې کوي ډیره هم زه د لویدیځوال لیکوال ډیری چې زه په ټویټر یا په نورو ټولنیز شبکو کې تعقیبوم کیسه لیکوال دي مطرح کیسه لیکوال دي دوی اوس تر ډیره پورې په عادي ورځو کې په عادي وختونو کې د فلاش فکشن لیکي ویلای شم چې دوی هم قناعت کړی که کاملا دوی د کیسې لیکنې نه کیسګۍ لیکنې ته نه دي راغلي خو قناعت یې پې کړی دی لوستوال هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او لیکوال یې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او دا طبیعي خبره ده دوستانو بوختیاو او د انټرنیټ له اسانتیاو سره
ستاسو دا کتاب د کیسګۍ لومړی ټولګه ده چې په پښتو کې چاپېږي مخکې تر دې چې دغه کیسګۍ تاسو په ټولګه کې راواخلي په ټولنیزو شبکو کې مو خبرولې څنګه وخت لمل د کرکتونکو ادب پوهانو او لوستونکو
تقریبا په 2015 کال کې چې معلومړی کیسګۍ ولیکل چون ټولنیز شبکې سره خلق ډیر یعنی ډیر یا به زه ډیر فعال نه وم تقریبا ډیر هرکلای ونه شو مالکنه هم په وکړل هغه په بلابل ویب بلاګونو کې نشر شولې خو دوا کال وړاندې یا درې کال وړاندې ما په فیسبوک ټولنیز شبکه کې دا شروع کړل واقعا ډیر زیات هرکلای وشو بلابل خلکو چون دغه فورم د لوستلو دغه ژانر د لوستلو وخت ورسره او حوصله ورسره او بل هغه موضوعات چې د دوی په تلوري ساعت ژوند کې ورسره کار و هغه به موضوعات په کې ځای شي و ډیر هرکلای وشو دا داستان لیکوال ډیر زیات تشویق کړل مې دوی به هم دا ویل چې حتی کېدای شي د ویلاند کیسې تند د سړي پر مات شي حتی ځین ملګری به ما قتل ځین لیکوالان به مې قتل هغه به ما ته سوجي راکول چې په دغه باندې ولیکي په دغه باندې ولیکي کله چې ما دا شروع کړل ملګری سره ما کومک او همکاری هم کوله تقریبا لسګونه کسان دي چې کیسګۍ شروع کړلې لیکلې او اوس احتمالا په فیسبوک کې لاغه وخت راهیسې سلګونو ته داش مې رسیدم ډېر خپل کیسګۍ لیکي په ډېر لډېر خو مزامین او لډېر خو موضوعات
تاسو په خپل ټولګه کې د زینو بهرنۍ لیکوالو کیسګۍ هم راخستې دي چې اجبړل سوي دي خلک کولی سي چې هغه کیسګۍ تاسو له هغه سره پرتله کړي لوستونکو څه فرق په دواړو کې ومونت هم د محتوا او هم د جوړښت لمخه
زه فکر کوم چې ما د کیسګۍ د پاولو کویلو راخستې دي پاولو کویلو فلاش فکشن لیکلای دي البته هغه د مال کیسګۍ سره فرق لري دا مخفل کیسګۍ تقریبا تر ډېر زیاتې شوې دي فکر کوم تر 500 یا تر سلو کلمات خو بیخینه دی اوستي کم به وختي خو هغه نړیوالو لیکوالو ډیرای وخت دې تفکر نه دی کړی یعنی ځان محدود کړی نه دی دوی وېده هم لیکلی دي خو یو فرق بیا طبیعي د چوي یو خو په د تفکر تفکر او د طرزید ټولنې ته او مسایلو ته پخې فرق وي. دوی زما له قلم لیکل کیسګې ډېرې ځکه خوښي کړي چې ما هغه موضوع لیکلي دي چې افغانانو په ورځني ژوند کې ورسره سرکار دی، یا سرکار و پخوا او یا ورسره سرکار کیدونکی دی. یو داسې چا له ذهنه راوتلي مطالب دوی ډېر خوښوي چې هغه په ټولنه کې ورسره اوسېدلی دی. خو ما چې ډېره هڅه کړې ده له مینیمال لیکنې او له ډېر لنډ لیکنې سره د دوی د آشنا کولو په خاطر ما د هغوی نمونه هم را اخیستې دي تر څو پرې وپوهېږي چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې څه رقم کېدای شي چې سړی غټه محتوا ځای پر ځای کړي.
الهام صاحب، تاسې خپله په خپل شخصي نظر ښه کیسه ګڼئ کومه یوه ګڼئ؟
هغه کیسه ګڼي چې داسې یوه موضوع یې په نښه کړې وي چې د هغې د بیان لپاره ډېره زیاته تنده موجوده وي، ډېر خلک ورته تیږي وي، یا یې اړتیا ډېره وي چې بیان شي، چې هم یې مطلب رسولی وي او هم یې له توقع خلاف یو پای درلودلی وي. یعنی داسې یو پای یې درلودلی وي چې اورېدونکی هم فکر کولو ته اړ باسي او هم پیغام ولېږدوي او هم له هغه سره په ذهن کې د دغه کیسګۍ د دوام لپاره انځورونه خلق کړی شي. فکر کوم تر ټولو زه فکر کوم دغسې یو معیار د ښې کیسګۍ لپاره زما په ذهن کې وي، همیشه خپله لیکم.
اورېدونکي غواړي چې ستاسو یوه یا دوی کیسګۍ واوري، که چیرې تاسو ورته ولولئ.
دومره کې بیا ځنی پنامه ده، یعنی به هوډ نشواله دا څنګه کار دی چې وخت نو وخت را سره د بحث پای کې وای بس دا مې ورته سیګریټ سي بلته دې هدف په طرف ته یعنی چې هدف نه لوي تا سره ټول ورک شو تکای 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 ځکه نه په هدل کې ته چې انا چې غل پنامه ده د دې موضوع ته خلک په بیلو بیلو نظرونو کتلي، خو ما له یو بل زاویه ورته کتلي. غل مور یې څونه شپه ورته انتظار وه، خو جوی یې رانغی. غل
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د گرمی موسم و د اوږدو لارو مسافر یو ګوره ونه ولیده، ورتاو شو سیوری ته کیناست. دای نه پوهیده چې دا جادویی ونه ده او دا کمال پکیشته چې ورلند ناست کس که د هر شی تصور وکړي هماغه سی پیخیږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول، کاشکی یو پوست پالنگ وای او ورباندې غځېدلی وای. سمدستی پوست پالنگ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وای خوند به کړی و. د سترګو پراب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه ښه مړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومی خوري. پړانګ را پیدا شو او دی یې وخوړ. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویل زموږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو اندېښنو او ناوړه فکرونو ته مو هم د عمل جامه وراغوندي.
خپل وطنه ګل وطنه د هغه کتاب نوم دی چې د متلونو اتیا کیسې پکې لوستلای شي. دغه کتاب چې عبدالنافع همت مؤلف دی، په دې وروستیو ورځو کې په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې په 1440 مخونو کې چاپ کړی دی. له عبدالنافع همت سره د دې کتاب د متلونو د کیسو د ژانر او په دې برخه کې په پښتو کې د شبي کار په باره کې د مفصل مرکې د اورېدو بلنه درکو.
ځینې پیښې داسې چې دغه څه خلکو لنډیز جوړ کړي، یعنی دغه دا ټول کیسه دا داستان منطقي رخصتي په ولن جمله کې ځای کړی چې دې ته موږ متل ویلې سو. نو کله چې خلک دغه مترونه په مجلسو کې د خپل منطق د پخوالي د پاره وایي، نو بیا هغه وخت شو ویلی چې کله کیسه ورته معلومه وي. متل او په متل پورې تړلې کیسه دا د شفاهي ادبیاتو یو برخه ده چې په ولسي ادب پورې اړه لري.
ګټه خو به یو دی چې هغه د متل په مفهوم به سړی سم پوسی کې کیسه هم زده دی. متل چې دا متل تر څه پورې سوی دی، په کومې کیسې پورې سوی دی، بل په خپله دا قصه هم خوندوره یي که څنګه ده؟
فکر کوم چې متل خپل ځای لري. خو اصلا دا کیسه خوندوره ده، یعنی دا معنا چې مخکې کیسه زیږېدلې ده، بیا وروسته متل زیږېدلی دی. دا د کیسې قوت چې متل تر موږ پورې راورسوي. که چیرې شاته کیسه نه وای نو متل به تر موږ پورې نه وای رارسېدلی. په مجموع کې ویلی سو چې زموږ نالیکلي تاریخونه په کیسو کې خوندي دي، خو سړی تاریخ ورته نسي ویلی ځکه چې ټاکلی مکان او زمان یې نه دی معلوم. خو بیا هم په څېړنو کې زموږ سره مرسته کوي، یعنی زموږ پخوانۍ پیژې د ولس په ژبه خوندي سوي.
او بل دې چې په څېړنو کې مرسته کوي، په خپل قصه خوند لري، شایست لري، دا شایست خپل یو ارزښت دی. ښاغلی همت، د دې لپاره چې دغه د متلونو د کیسو ژانر اوریدونکي لاش وپیژني، او د دې لپاره چې ساسې له کار سره هم بلد سي، کېدای سي تر نور بحث لمخه د متلونو یوه کیسه ولولئ له دې خپل کتابه
په دواړه سترګو. دا یوه کیسه ده چې وایي: له مرګه تښتېدم، پر ادم خور ولګېدم.
شاید دې متل کیسه ده. نو
بلې، و دا وایي چې د یوې ښځې مېړه مړ سو او یو کوچنی یتیم زوی ورپاته سو. څرنګه چې دا ډېره بې وزله وه، نو خپل یتیم زوی به په ډېرو خواریو او تکلیفونو رالوی کړ. پر کونډې خپل زوی دومره ګران و چې زړه یې ورسره ډوبېده. څرنګه چې د مېړه د مرګ له امله یې په ژوند کې ډېرې سړې او توجې لیدلې وې، اوس ډېره بېره ده چې داسې نوي زوی مړ سي او دا بېچاره بیا یوازې پاتې سي. کله چې به یې زوی له کوره ووت، نو دې به تر هغه مهاله پورې د کور دروازې ته سترګې نیولې وې چې زوی به یې بېرته راته. هر وخت چې به په کلي کې څوک مړ سو، نو دې ته به خپل زوی ورپه یاد سو چې له دې سره به یې په زړه بېره ننوته. ویل که داسې ورځ راغله چې زما زوی مړ سي، نو زه به لیونۍ سم. هغه چې له ځان سره یې داسې فیصله وکړه چې باید یو داسې ځای ته کډه سي چې هلته مرګ نه وي. نور نه پوهېده چې چیرې به مرګ وي او چیرې به نه وي. داسې فکر یې وکړ چې که هر ځای اجرانه وه، نو هلته به مرګ نه وي. وروسته یې دا خبره له زوی سره هم شریک کړه. زوی یې که څه هم پوهېده چې له مرګه تېښته نشته، خو د مور خبرې په مځکه نه سوای اچولی او په کډه کولو به راضي سو. هغه چې مور او زوی دواړه یوې نامعلومې خواته سفر پیل کړ. هر کلی ته چې به ورسېدل، نو پر کلي شاوخوا به راوګرځېدل. کله چې به یې هدیره ولیده، نو بېرته به یې خپل سفر ته دوام ورکړ. په میاشتو میاشتو یې سفر وکړ، تر ډېر غرونو او ځنګلونو واوښتل. په سفر کې یې ډېرې سړې او تودې ولیدې. یوه ورځ پر یوه داسې کلي پېښول چې هدیره یې نه درلوده. کونډې او زوی یې بېرې دي چې د هدیرې په باب له کلیوالو څخه پوښتنه وکړي، په کلي کې یې کډه واړول. یو څه وخت وروسته د کونډې زوی ناروغه سو. په دې وخت کې د ګاونډي یوه ښځه په کوم شي پسې د کونډې کور ته راغله. کله چې د کونډې زوی ولید چې په ځای کې پروت دی، نو پوښتنه یې وکړه چې زوی دې ولې پروت دی. کونډې ورته وویل چې ناروغه دی. د ګاونډي ښځه چې دا خبره واورېده، نو سمدلاسه له کوره ووته. کونډه پوه نه شوه چې دا ښځه ولې سمدلاسه له کوره ووته. یوه شېبه وروسته د کور دروازه وټکېده. کونډه چې ورغله، نو ګوري چې څو نفر چړې په لاس ولاړ دي. کونډې ورته وویل چې څه خبره ده. خلکو ورته وویل چې موږ خبر سوي چې ستا زوی نه جوړ دی. موږ ویل چې ژر حلال کو، داسې نه وي چې ډنګر سي. کونډه د زوی په ناروغۍ ناګاره سو. هغه ته یې وویل چې زما زوی نه دی نه جوړ. که باور نه کوي، نو زه به یې راوغواړم، تاسې په خپلو سترګو ووینئ. خلکو ویل سمه ده، ور سره خبرې کړه. کونډه په ورختایي راغله او زوی ته یې وویل چې اوس به څه کوو، تا خو د سړخورو کلی دی. څو نفر ادم خواره راغلي دي چې تا حلال کړي. د کونډې زوی چې دا کیسه واورېده، نو مور ته یې وویل چې ته غم مه کوه، زما یې چاره زده ده. ځوان سم د لاسه راغی او په خندا یې سړي خورو ته وویل چې زه روغ رمټ یم، هسې ټوکې مې درسره کولې. که باور نه کوئ، نو په تاسو کې چار یو په غېږ راځي، زه غېږه ورسره باسم. ادم خورو چې دا خبره واورېده، نو بېرته خپلو کورو ته ولاړل. په دې وخت کې کونډې له ځان سره په خواشینۍ وویل: له مرګه تښتېدم، پر ادم خور ولګېدم.
ښاغلی همت، ما هم په ژوند کې له خلکو نه د متلونو کیسې اورېدلې دي، ډېرې مې اورېدلې دي. یو دوه درې منفي تمایلات مې پکې لیدلې دي په دغو قصو کې، یا ډېر خشونت یې پکې هغه قصه کې، لکه په دې کې قتل و انسان او خوراک و دا، یا پکې غلا ډېره وي، او یا پکې پوچې خبرې دغه درې تمایل ما پکې لیدلی دي، زړه یې را تنګ کړی دی. څنګه تاسو چې د متلونو کیسې ټولولې، په اجتماعي لحاظ دې کوم تمایل په کیسو کې ډېر ولیدو؟ اوس په دغه کې تشدد ډېر دی.
ما ټولې تقریبا 900 کیسې راټولې کړې او د دې 900 کیسو څخه مې اتیا بیا غوره کړې. نورې پاته په سوونو کیسې مې ځکه راغونډې نه کړې چې یو خو به نورو کتابو کې راغلې وي یا یې منفي پیغامونه درلوده. په مجموع کې هغه خلکو چې انتباه یې هغه پیغام ځینې اخیستی، هغه ښه پیغام نه و. لکه تاسو چې وویل، خلک یې د تاوتریخوالي خواته کشوله، یا د ځینو سیمو سپکاوی په هغه کیسه و، یا د ځینو قبیلو سپکاوی په هغه کیسه و، یا یې ژبه سمه ژبه نه وه، یعنې د ویلو ژبه نه وه، بې ادبه ژبه په هغه کې کارول شوې وه. نو که هغه ژبه مې سموالې دا مانا چې په فولکلور کې به دې ګوتې والی، بیا به یو مصنوعي کیسه به مو راخیستلی. نو که مې راخیستلی هغه به د ویلو نه وای. نو ما دا کیسې د څو اړخ مې ورته وکړې، دایمې راغونډې کړې. یو هغه کیسې چې کرکټرونه یې حیوانان وه، چې دا به ما ول د ماشومانو لپاره به جالب وي. په هغه کې تخیل و، مثلا په هغه کې ګیدړه خبرې کوي، په هغه کې زمری خبرې کوي، په هغه کې دیوال خبرې کوي، په هغه کې ونه خبرې کوي، په هغه کې نور غیر ساکش موجودات خبرې کوي. او د دوه کیسو پیغامونه د انسانانو لپاره و، قسم کرکټرونه یې حیوانان وه. دا به د لوړ تخیل په خاطر باندې د جره لپاره چې ماشومان خوش کیږي، مې دا کیسې په دې کې خوش کړل. بل ډول هغه کیسې وي چې هغه په هغه کې زموږ د ټولنې هغه نه خالي وي چې هغه په ښځو پورې، یعنی په ښځو باندې ظلم تاوتریخوالی، دا بل کټګوري کیسې وي. بل هغه کیسې دي چې هغه زموږ د تاریخي روایتو سره اړخ لګي. د مثال په ډول په دې کې د احمد شاه بابا د مور د زرغونیانا هغه وصیت دی چې کله احمد شاه بابا غوښتل د کندهار په ښار باندې دیوار راوګرځي، بیا دې ورته ویلي چې زویه، وطن په میړو ساتل کیږي نه په دیوالو. یا مثلا په کندهار کې یو ډېر عادل قاضي تیر شوی و چې قاضي غلام به یې باله، د ژوند سره یوه کیسه تړلې ده چې دا واقع کیسه د لاس په لاس تلمش پورې را رسېدلې ده. نو بیا مې دا 900 کیسو څخه اتیا کیسې خوشې کړلې. دا اتیا کیسې چې اوس کتاب زموږ مخ ته پروت دی، دا هغه کیسې دي چې ما یو خو د خوند په خاطر مې خوشې کړې دي، بل هغه کیسې دي چې د پیغام په خاطر مې خوشې کړې دي، او بل هغه کیسې دي چې په هغو کې ځینې داسې ټکي لغاتونه خوندي دي، یا د ځینو سیمو نومونه خوندي دي، یا مثلا زموږ د ځینو پیښو نومونه خوندي دي. مثلا یو متل وایي چې توپ بې طریقې نه راګرځي، چې دا زموږ د قبیلې یو یادونه پکې شوې ده، او د انګریزانو د وخت یو تاریخي حماسه ده، یو پیښه په دې کې راغلې ده.
کدی ارواشاد استاد نوري ملي هندار الولې، نو داسې فکر وکړي چې یو چا خبرې کړې دي، یو نکلچی خبرې کړې دي، او د ټایپ کړې دي، او بیا هو به هو راخیستې دي او لیکلې دي. هغه د ولسي ژبې ځانګړنې پکې خورا زیاتې دي. خو دغه حکایت چې تاسو راته ولوست، دا بیا تر ډېره حده د نافع همت نصر ته ورته نه و. ته د ولس ژبې ته پکې توجه ډېره کړې ده او که دې کمه کړې ده؟
ما د ولس ژبې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی هڅه مې کړې ده چې هغه ټکي لغاتونه، هغه ترکیبونه چې ولس یې کاروي، چې کټ مټې وکارو. یعنی دراوی انداز، لکه موږ چې کله په مجلس کې د سپین سرو او د سپینورو څخه کیسه اورو، دراوی انداز مې ساتلې دي. خو د عوامو په کلام کې، د عوامو په ژبه کې ساده والی، خو هغه صراحت چې ورته وایو هغه پکښ نه وي. په دې معنی چې ډېر تکراری په هغه کې، بي ضرورت تکراری. یعنی یو کیسه کې یو لسی سړی تا ته کوي، هغه کیسه که چیرې ته په دقت باندې ولیکې، ممکن هغه به یو سفر سي، خو یو لسی سړی به تا ته درې مخه بسي. نو ما دونه لاس پک شولې دي چې د تکرار مخه ونیسم، یا هغه لغاتونه چې هغه رکیک دي، هغه به خوند دي، یعنی په مجلس کې بیا ده به بلل کې هغه لغاتونه زه جواب سم زه لیري کوم. نو نور می د سې شوري می هڅه کړې ده چې لکه ملي اندار غندې د ولس په جواب باندې وي، خو یواز د ګرامر په برخه کې مامور څخه چې ګرامر به جوړي.
شغله همت د فولکلور پیسې کې بلکې شي چې بهتره ده، او بلکه هغه اکیډمیک طرز دادی چې منبع وشه، نقل دی واوریدو فرزن د دې لچا واوریدو، هغه لوسته او کنه لوسته او څو وخت دی واوریدو، چیرې دی واوریدو، دغه شین هم دی ورسره را اخلي. خو په پښتو کې چې د متلونو د کیسو کوم کتابونه چاپ شوی دي، چې ما یادیږي ما دا شی پکې نه دی لیدلی، څنګه دغه شی هم سره په کارو کنه؟
ما دا کار کړی دی، یعنی ما چې دا کار را شروع کړی دی هدف مې دا و چې د فلکلور راټولول نړیواله معیارونه اکاډمیک معیارونه په
دې کتاب کې د حوالې شته،
په دې کتاب کې مطلق حوالې شته. یعنی دا کتاب د متلونو د نورو کیسو سره تفاوت دا چې په دې کې تکراري کیسې نشته، نو یو تفاوت یې دا دی چې دا هغه کیسې دي چې اکثره متلونه یې نه ثبت شوي پیسو کتاب کې، نه راغلي متلونه نه ودی او دا کیسې مې نه ودی. بل ځانګړنه دا ده چې دا هر چا څخه چې مې د متل کیسه اورېدلې ده مکان او زمان مې دواړه په نظر کې نیولې دي،
راوی دي هم په نظر کې نیولې ده.
یعنی لیکلې مې چې دا کیسه مې د احمد څخه د کندهار په ارغنداب په پلاني کلی کې په مجلس کې په دغه تاریخ په دوه نه بچو باندې اورېدلې ده. بیا مې د اعلان معرفي کړې دي چې څوک دی، د مامور دی، د بزګر دی، د بیسواده دی، باسواده دی، یو لن ژوند لیکي په شي کې ورسستا. بل راوی چې دا کیسه تر ما پورې رسولې ده دغه وسایل مې ذکر کړی دي. آیا د ایمیل د لارې سره یې ژوند په ټلیفون کې راته ویل ده، لیکلې مې چې په ټلیفون کې راته ویل ده، په مجلس کې مې اوریدلې ده دا مې لیکلې دي ورسره په مجلس کې، یا په ایمیل کې را لېږلې ده، یا د فیسبوک کې مې راخصې ده. خو تر اوسه داسې سبا دې کتاب کې نه درخص چې هغه دې په بل کتاب کې راغلي.
شغله همت ما چې کله د متلونو کې څه اوریدلې دي، یو بل چې تم پام سوي دي کله دی و متل و کیسه یې، خو یو ځای یو رنگه کیسه اوري بل ځای بیا په یو څه تفاوت بل رنگ اوري. البته وکړو پوهانو په نظر دغه هر باندې خپل اهمیت لري. څنګه تاسو کې هغه حکایت په یو څه بل باندې هم اوریدلې دی بیا مو هم نه دی ثبت کړی؟
ثبت کړی مې دی. مثلا جنگ سور سو میرے توت سو دا متل درې کیسې لري. یو کیسه یې الانګول سره خاصه خپل په کتاب کې، یو یې ابو الخیر زلان له خاصه ده. خو ما چې کوم کیسه سره خاصه ده دا د کونړ ورژن دی، یعنی دا هغه کیسه ده چې په کونړ کې ویل کیږي او الانګول سره سره خاصه و هغه هغه ورژن چې د لوګر په ولایت کې ویل کېدل او هغه ابو الخیر زلان چې هغه کوم کیسه سره خاصه و هغه په کوټه په کندهار کې ویل کېدل. نو ما هڅه کړل چې هغه د نورو نسخو یادونه وکم، د نورو ورژن یادونه وکم، خو هغه کیسه ما را خاصه ده چې هغه تر اوسه په نورو کتابو کې نه خوندل.
شغله همت د متلونو د کیسو تر ټولو ورستای کتاب خدای دی ستاسو دی او تر تاسو لږ لمخه د سحر صاحب کتابو ډیر په خوانه چې البته ما یادی شي. نو نور به همي شغله پتنګ د فولکلور یو کتاب ټول کړی و د داوود خان مرحوم په جمعرات کې چاپ شوی کتاب دی، په هغه کې و برخه د متلونو کیسو ته هم بیلبه. په دې کې خو نور کتابونه هم سده ده، دوه د ارواشاد ځلان مرحوم په کوټه کې چاپ کړی و دي، غو د متلونو کیسې به د آجی محمد ولی ولی چې په هغه وخت کې ځان ته محمد ولی ولی ویل او اوس ځان ته آجی محمد ولی وایي دغه کتابو. په دې کې به نور کتابونه هم که یو څه اوریدونکو ته د ژانر په څیر کې نور تالیفات او سوای کار معرفي کوي.
په دې باره کې خو ډېر کار سوی دی. بول خیر زران په کتابي بڼه د اول ځل د پاره، یعنی په کتابي بڼه هغه داسې کتاب چې واځي د متلونو کیسې دي، د متلونو په باره کې معلومات هم دي، دوه ټوکه دور باندې کار کړی دی. او بیا د هغه وروسته په کوټه کې بیا اجول محمد ور باندې کار کړی دی. بیا وروسته د موسی خان شنواری په نوم سره ډېر یو ډبل کتاب دی، تقریبا 400 مخه ډېرې کیسې دي. په پېښور کې چاپ شوی دی. دا غروسته لمغول سار کتاب دی، خبره تر خبره یی دی، جدا نوم دی، دا په کابل کې چاپ شوی دی. بیا یو دوه درې میاشتې مخکې په پېښور کې یو بل کتاب هم چاپ شوی دی، متروني چې وسه زما څخه نوم یې دی. تر هغه مخکې مالباته په دې سار کې کار شوی دی، لکه تاسو چې د پتنګ یادونه وکړه، دغه سی یو بل سپینجر لیکوال دی، علوم اکاډمي کې د زرمتی په نوم سره، هغه په کابل مجله کې تقریبا په 2000 شابه دور کې کار ور باندې کړی وو. خو د متلونو د کیسو په اکاډمیک میتودونو باندې، یعنی د اکاډمیک میتود د مخه د کیسې نه راټولې سوي، هغه به دې معنی چې دراوی هغه ژوندلیک نه ور سره. کله چې موږ وایو چې د متلونو کیسې فولکلور دی او فولکلور د ولس مال دی او خپل ولس سرچینه ده، د فولکلور دا ولس یو ګونګه خبره ده، سړی باید پوه شي چې په ولس کې دا کیسه د چا څخه واورېده، د نر څخه که د ښځې څخه، د بی سواده څخه که د با سواده څخه، د لوی څخه که د کوچني څخه، د کلیوال څخه که د ښاري سړي څخه، د احمد څخه که د محمود څخه، نو
په کوم ځای کې شغله همت د متلونو کسی چې مال وستی دي محققانو چې راټولې کړې دي چېړونکو تاسې ځینې ستونزې یادې کړې دي د ټولونو یو دو نورو ستونزو ته هم زما پام سوي دي. البته پوهېږم نه چې دا ستونزه ده او که نه، د شک تر حده یو خبره ده. ځینې وخت مې داسې یو احساس کړی دی چې دغه حکایت خو سته، خو له دې حکایت لیکوال خپله یو معنی اخیستې ده، بیا ویلي دي چې دا متل دی. یعنی متل نه دی، خو راټولونکي خپله په هغه کې هغه یو تر ټولو برجسته جمله چې ده، هغه جمله چې هغه د حکایت معنا ورسره تړلې ده، هغه جمله چې د حکایت پیغام دی پکې، هغه لکه متل داسې راخیستې ده. کله کله دا شک را پیدا شوی دی، کله کله بیا یو بل شک را پیدا شوی دی چې څېړونکي متل اورېدلی دی او بیا فکر کړی دی چې باید دغسې یوه کیسه ولري. نو څنګه دغسې دوه منفي او ناوړه شکونه تا ته هم کله پیدا شوي دي که نه؟
ما ته بېخي را پیدا شوي دي، ځکه خو ما احتیاط کړی دی چې یو متل او یوه کیسه لاقل د درو سیمو او د درو راویانو څخه واورم، بیا د دې ترمنځ مقایسه وکړم چې په رښتیا سره هغه څه چې زه یې فرضیه ګڼم او داسې فکر کوم چې دا به متل وي، آیا دا متل دی که نه، او بیا دې ته ګورم چې آیا خلک یې د متل پر ځای کاروي که نه. کله چې په یو مجلس کې دا اورېدلې ده، بیا مې په بل مجلس کې یا خپله ما ویلی دي دا متل مې ویلی دي، بیا مې د خلکو غبرګون عکس العمل کتلی دي چې آیا دوی هم راسره مني که نه چې دا متل دی. یا مې د سپینر څخه پوښتنه کړې چې اکا دغه متل خلک داسې وایي، د دې متل شاته څه کیسه پرته ده؟ بیا هغه سپینر چې سواد نه لري هغه یې وایي.
ښاغلی همت، د حسن ختام لپاره به له دې خپل کتابه د متلونو د کیسو له کتابه یو بل حکایت هم ولولي، خو تر هغه لمخه یوه پوښتنه کوم، بیا به حکایت ولولي. تاسو ویل چې ما په سلګونو حکایتونه راټول کړي دي، د متلونو کیسې مې راټولې کړي دي، البته په مختلفو دلایلو مې چاڼ پکې کړی دی، ځینې پوچې وې، ځینو نور عیبونه درلودل، ځینو پیغام صحیح نه و، په هر حال دا خو به وي. خو آیا هغه څوک چې فولکلور ته خدمت کوي، یو ځوان به شاید په کلي کې علاقه لري چې په خپل کلي کې د متلونو کیسې راټولې کړي، هغه ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې کومې شی پې ولګېږي هغه راټولې کړي او که نه؟ د علم تقاضا خو دا ده چې که ښه یي که بد یي، که پوچ یي که پوچینه یي، ټولې دې راټولې کړي او خوندي دې کړي.
ما ځکه دا پوچ کیسې نه کړې راټولې چې دا زه د کتاب په بڼه باندې چاپوم او دا بیرته ولس ته ورځي، او ولس که څه پوچ خبرې کوي، پوچ کیسې کوي، نو بیا په کتاب کې پوچ خبرې بیا نه خوښېږي. دا د ولس خو یو عادت دی، که د ولس چیرې په کتابو کې دا پوچ خبرې خوښېدلې، ما به هغه د خلکو د خولې دا پوچ خبرې بېرته راخیستې.
ټولول خو په کار دي،
ټولول یې په کار دي.
همت صاحب، کېدی شي چې د حسن ختام لپاره اوس یو بل حکایت هم ولولئ؟
په دواړو سترګو. دا یو متل دی چې د لنډۍ په فورم کې ویل شوی دی. هغه وایي چې و دیوانه بابا ته ولاړ سه، حاضر اور دی سوار پر لار قبلوینه. وایي چې یو هلک پر یوې نجلۍ مین و، نجلۍ ته چې هر څومره مرکې ور واستوله، مور او پلار یې نه ورکوله، خو سر ته یې ډېرې ننواتې او زارۍ وکړې، خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. خو سر یې ویل خدای یو مالګې تروې دي که لور درکم. اخره هلک ناچاره سو کور او تعویزونو ته یې مخه وکړه. اخر یو چا ورته وویل چې د جوانه بابا زیارت ته ولاړ سه، هغه ډېر رسینده پیر دی، هېڅوک خالي لاس نه پرېږدي، ډېر مینان ورځي او سوالونه یې قبلېږي. هلک چې دا خبره واورېده نو د جوانه بابا د زیارت خواته روان سو. لږ مزل چې یې وکړ نو په لار کې یو بل ځوان ولی چې هغه هم د جوانه بابا زیارت ته روان و. د پوښتنې ځای وکړه چې د څه لپاره جوانه بابا ته ځي. هغه وویل چې زه پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار یې نه راکوي. ده ورته وویل چې زه هم ستا په شان مشکل لرم، پر یوې نجلۍ مین یم خو پلار ناځوانه یې نه راکوي. ما ویل جوانه بابا ته به ورسم، کېدای شي چې هلته مې خدای د جوانه بابا له برکته سوال قبول کړي. په لار کې دواړو مینانو خپله کیسه تېره کړه او یو بل ته یې د خپلې مینې کور کلی هم ور وښود. د خدای کارونه یوه نجلۍ د یوه او بله نجلۍ د بل هلک خور وه. یو هلک بل ته وویل چې دیوانه بابا ته ولې ځو؟ دا فیصله خو زما ستا په لاس کې ده، ته ماته خپله خور راکړه او زه به خپله خور تاته درکړم. دا خبره دواړه ومنله او بیرته خپلو کورو ته راوګرځېدل. کله چې ځوانان کلي ته راغلل نو هر یو خپل مور او پلار قانع کړل. مرکې راغلې او دواړو نجونو ستن او تارې یوړل. خلک حیران شول او له مینانو څخه یې وپوښتل چې ستاسې مور او پلار خو اول په دې کار نه و راځي، اوس یې څنګه دې کار ته غاړه کښېښول؟ هلکانو د جوانه بابا د زیارت کیسه ورته وکړه. تر دې وروسته چې به څوک مین شو او د نجلۍ پلار او مور به ناراضی کېدل، نو خلکو به مین ته ویل چې د جوانه بابا زیارت ته ولاړ سه. هغه ډېر لوی پیر دی، هیڅ یو مین تش لاس نه ایله کوي، اندا چې په لاره کې هم مراد ور پوره کوي. وروسته دا باور او عقیده په لنډۍ واوښته. کله چې به یو مین ته خپله مینه یعنی معشوقانه ورسېدله، نو خلکو به دا لنډۍ ورته ویل: و جوانه بابا ته ولاړ سه، حاضر ور دی سوال پر لاره قبلوینه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.